سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلازادای رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو یو اتلس کلن افغان پرون چهارشنبه د بریتانیا په محکمه کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د لسکونو کډوالو ژوند په خطر کې اچولی و. د امان نصر په نوم د غزوان تورن دی چې د شپږ څلوېښت نه قانونه کډوالو یوه بیړۍ له فرانسې څخه د بریتانیا په لور بیولې ده. دغه افغان په محکمه کې ویلي دي دی مجبور کړی شوی و چې دغه بیړۍ له فرانسې څخه بریتانیا خواته هدایت کړي. دا د فرانسې د کانال له لارې لومړۍ ډله کډوال دی چې د 2018 کال په نمړیو کې بریتانیا ته رسیږي. د بریتانیا حکومت په نوي قانون کې هغه کسان مجرم پیژندل کیږي چې کډوال په دې خطرناکه لار بریتانیا ته رسوي. 2015 کال کې 940 کډوالو پر دغه لار ژوند بایللی دی. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه وزارت په اډانه کې د افغان میرمنو او نجونو د ملاتړ یو خونه رامنځته کړي. د دغې خونې موجودیت نن پنجشنبه په هغې لمبیه کې اعلان شو چې د اسپانیا ډیپلوماټانو او د افغانستان د ښځو یو شمېر فعالانو په کې برخه اخیستې وه. د افغانستان لپاره د ښځو په نوم یو سازمان پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې دغه نوښت د افغانستان د فعالو ښځو د دوامداره هڅو پر مټ شوی دی. که څه هم د دغې خونې د فعالیتونو په اړه ډېر جزئیات نشته، خو اسپانیا په 2015 کال کې د افغان ښځو د عدالت غوښتنې د لږ تر لږه دوه غونډو کوربنه وه. افغاني فعالې ښځې له دې لارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو ښځو د اساسي حقونو د پښو لاندې کولو له کبله حساب کتاب وکړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د نجونو ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې ورکړي دي، خو ګڼ شمېر افغانان د اسلامي همکاریو سازمان او د بشري حقونو سازمانونه له دوی سره یوه خوله نه دي. په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو په 11مه ورځ د ډالرو په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارډ یعنی 1,30,000 تومان ښکته شو. په ایران کې وروستي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري. پرون چهارشنبه د هر یوې یورو ارزښت 1,30,000 او د هر برېټانوي پاونډ ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو کې چې د روانې چدي په ومه پیل شوې دي، تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن د ایران له اعتراض کوونکو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په ایران کې نن د اعتراضونو 12مه ورځ ده. میرمن نیومن په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي، نن بیا خلک په ټول ایران کې سړکونو ته راوتلي. هغوی پوهیږي چې ممکن په ګولۍ وویشتل شي، خو ډیرو ته چوپتیا له زړورتیا څخه خطرناکه ده. هغې ویلي د ایران رژیم د خپل مشروعیت وروستۍ نښې هم له منځه وړي. په ایران کې مظاهرې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د تومانو د بې ساري ټوټېدو له کبله پیل شوي دي چې تر اوسه یې 30 لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. او متحده ایالاتونو په شمالي اتلانتیک کې د روسیې بیرغ لرونکي د تریلو یوه بیړۍ نیولې ده. د امریکا اروپایي قومندانۍ یوروکام د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1مه په یو بیان کې اعلان وکړ شاید مارانیرا په نوم دغه ټانکري بیړۍ د اسلند او انګلستان ترمنځ نیول شوې ده. په بیان کې ویل شوی دي چې دا اقدام د متحده ایالاتونو د فدرالي محکمې په امر ترسره شوی. د تریلو وړونکي دا بیړۍ له 2014 کال له وړې راهیسې د متحده ایالاتونو تر دیزون ولاندې و. د اقدام د واشنگتن لخوا د وینزویلا د تیلو په غیر قانوني سوداګرۍ کې له ښکېلو بیړیو سره د مبارزې لپاره وروستی اقدام دی. متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د وینزویلا په وړاندې د خپل کمپاین د یوې برخې په توګه دوه نورې بیړۍ هم نیولې دي. تاسې خبرونه واورېدل، له وړاندې سره د مطالبه اورېدلی شئ. د بې پولې ډاکټرانو سازمان وایي دا چې په پاکستان کې میشت کسان کډوال د ویرې له ځان سره لري چې له دې هېواده به وویستل شي، له رواني پلوه د دوی لپاره مرګونې پایلې لرلی شي. وړاندې به په دې اړه سره جزئیات واورئ او د افغان کډوالو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې په دې هېواد کې میشت دي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او دغه شان د یاد سازمان علمي فرهنګي او کلتوري ادارې ویلي دي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له سخت ناورین سره مخ دی، خو افغان نجونې بیا بېرته له نړیوالې ټولنې ګیله من دي.
موج د نړیوالې ټولنې زیات ګیله من او خپه یو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د ضرورولو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زوره لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي.
وړاندې به د دغه نجونو اندېښنې او ګیلې هم در سره شریکې کړو، او د هغو ښځو اندېښنې او همدارنګه ستونزې به هم در سره شریکې کړو چې وایي د ښځینه حمامونو تر تړل کېدو وروسته یې ژوند ستونزمن شوی دی. له دې سربېره نور مطالب هم درته لرو. ملتیا م غواړم
د آزادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلالوفتی. لمشمان و د ملګرو ملتونو د ملاتړ و جوهي صندوق یونیسف او د غشان د اساسمان علمي فرهنګي خوانیز او کلتوري د یونسکو ویلي دي افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړو له سخت نورین سره مخ ده. یونیسف او یونسکو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د نورنیو ښوونځیو ان تر ساده متن نشي لوستلی. بلخوا ځینې افغاني کورنۍ په ځانګړي ډول نجونې وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیز دوی سختې خفه کړي او بې برخلیک کړي دي. نور تفصیل د فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
موږ هغه ورستی هله هم دی ته چې د حکومت کلک دفاع به مو وکړي.
وایي که څه هم تیر شل کاله د خپل په ډیرو سختیو خپل لوړې زده کړې کړي، خو په خبره پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنه دوه سره تر شپږم ټولګي پورته خوانځو او په هانتونو کې پر نجونو پر زده کړې بندیز سخت نه هیله کړي ده. د کندهار ولایت اوسیدونکو او د دوه نجونو زده کوونکو مور دې میرمنې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د جنوري په اتمه آزادي راډیو ته وویل
موږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورې سره خاورې شوې. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیله من او خپه یو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د ضرورولو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زوره لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه وروستۍ هیله هم دې ته وه چې د حکومت کلکه دفاع به مو وکړي.
بلخوا د کابل ښار د درېیم مکریانو اوسیدونکي زهري چې پر زده کړو یې تر بندیز مخکې د نهم ټولګي زده کوونکي وه او دوه نورو خویندو یې تېر کال شپږم ټولګی خلاص کړ، هم ازادي راډیو ته وویل که څه هم کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډیر زیار کاغلی، خو دې بندیز بې برخلیک او سختو شرایطو سره مخ کړی دي.
دې بندیز موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړو. ولې خویندې مې چې ورونه ګوري چې هغوی ښوونځي ته ځي او دوی نشي تللی، تل یې په سترګو کې اوښکې وي. د طالبانو پر راتګ زموږ او زموږ د پلار او مور دې برخه کې زحمتونه ټول بې ګټې شول.
دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونیسکو په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وضعیت په اړه په یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې ښوونځي ته د لاسرسي په برخه کې د دوه لسیزو لاسته راوړنې له 2021 کال راهیسې د محدودوونکو پالیسیو د اوږدمهاله پانګونې کموالي، د بندیزونو له امله د تمویل محدودیتونو او بشري ټکانونو په چټکۍ وضعیت بدل کړی او په ټکو یې میلیونونه ماشومان په ځانګړې توګه نجونې له زده کړو محرومي سوي او په ټولو کچو کې د زده کړو پایلې له منځه وړي دي. یونیسف او یونیسکو په خپل دې څلور څلوېښت مخیز راپور کې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په اوومه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې، ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او په وینا یې د هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه وروسته ان ساده متن نسی لوستلای. په دې راپور کې راغلی چې په 2040 کال کې په لومړنیو ښوونځیو کې د نوملیکنې شمیر 6.8 میلیونو ته ورسید، خو د 2023 او 2040 کلونو ترمنځ په ټپه ودرېده چې شاوخوا 3.8 میلیونه زده کوونکي الکان او 2.9 میلیونه یې انجونې وې. خو د راپور په ټکو د هلکانو زده کوونکو د ګډون شمیر د بې وزلۍ، د کورنیو لخوا ترې د کار غوښتنو او د ښوونځي د کیفیت د کمیدو له امله په زیاتېدونکې توګه اغېزمن سوی دی. راپور کې راغلي چې په ثانوي یا منځنیو زده کړو کې د نجونو ګډون په 2022 کال کې 0% و او د افغانستان د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د وضع کړیو پالیسیو له مخې دا حالت تر اوسه هم داسې پاتې دی. دې راپور کې اټکل سوای چې تر اوسه شاوخوا 2.2 میلیونه کم عمره نجونې له ثانوي یا شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومې سوي دي او 390,000 نور په هر تعلیمي کال کې د زده کړو له دوامه منع کیږي. دغه شان د 2.3 میلیونه څخه ډیر د لومړني عمر لرونکو ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي چې شاوخوا 80% نجونې دي. د یونیسف او یونسکو په دې ګډ راپور کې راغلي چې ټولې ثانوي زده کړې کمزوري شوي او په ټکو یې تایید شوي معلومات ښیي چې د دې زده کړو لپاره نوملیکنه په 2040 کال کې 1.01 میلیون زده کوونکو ته راټیټه شوه چې په 2021 کال کې دا کچه 1.24 میلیونه لوړه وه، چې دا وضعیت د نجونو بشپړ حذفول او د هلکانو د ګډون کمیدل منعکس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړي. که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې ځنډولی بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او نجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په 8مه هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې شي، چې په بل قوه توګه به تر 2016 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې د نن یو شمېر مېرمنې وایي د ښځینه حمامونو تړل کېدو یې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځو ورځو وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم وایي د ښځینه حمامونو تړل کېدل د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني آرامتیا یې منفي اغېز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سنا ککړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ننه یو شمېر مېرمنې وایي له تیرو 3 کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه راهیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، له جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ د امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړې دې ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکې او د 12 کلونو نه د کم عمره 4 ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړې دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخاری نسته. کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلۍ لاندې څملو نو سینه بغت کېږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتی طفلم حمام میدادی خودته هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکې صفیه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
سه دزم که تر که به یو دیر سور کرد که ازوان کوام. تشنا به لوی خودی ریخ دهی. زمور ما شما رو ده هم دیم علا به زمی که زنگنزل هیز نخواهی گی. کلا چه خزینه همامون او ده خلق و لپاره دیر آسان تیاوا. طالبان رو ده همامون رو به ترول مک لری رستونز سر مخ کری و. نپوهی کچی خپل شکایت چر تاو چر تیوسو. چوالی همامون ترول سوی دیم.
حمام رو چرا اینا بسته میکنه؟
دغه سودا قانون یو شمیر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بیرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. له دې ډلې ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او دا د ایمان برخه بللی ده. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یوه جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښه والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمې اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو په ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا یې لا ډېره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بی پولو ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف خبرداری ورکړی چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونې پایلې لرلی شي. دې سازمان په راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلی چې دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. په پاکستان کې وړاندې به درسره د افغان کډوالو اندېښنې هم شریکې کړو، خو اوس ورځو په دې اړه راپور اورو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کولمبیا ولسمشر سپینې ماڼۍ ته دعوت کړی دی. د چې علت یې څه دی په دې راپور کې د احمد چی برناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو سپینې ماڼۍ ته وروباله. دا بلنه د چهارشنبې په ورځ څو ورځې وروسته لدې شوې ده چې جمهور رئیس ټرمپ ښاغلی پیټرو د نشه یي موادو د قاچاق د ادعاو له امله ګواښلی و او ویلی و چې پوځي عملیات به پرې وکړي. ورسته لدی چې امریکایي ځواکونو د جنوري په درېمه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له واکه لري کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره ولېږداوه، په هماغه ورځ ولسمشر ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ته خبرداری ورکړی و چې پام دی وي. د چهارشنبې په ورځ وروسته له نږدې یوه کاله د امریکا او کولمبیا د ولسمشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې او بیا ټرمپ وویل چې په لنډ وخت کې به له هغه سره وګوري. ټرمپ په خپله ټروت سوشل پاڼه کې ولیکل چې پیټرو د نشه یي موادو او نورو اختلافاتو په اړه د وضاحت ورکولو په خاطر د ته ټلیفون کړی. ټرمپ زیاته کړه چې د پیټرو له زنګ او د خبرو له ډوله راضي دی او په لنډ راتلونکي کې په سپینه ماڼۍ کې له هغه سره د لیدو هیله لري. امریکایي ځواکونو شنبې سهار وختي د وینزویلا پر پلازمینه کاراکاس برید وکړ، پوځي هدفونه یې بمباري کړل او د ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې مادورو له واکه لرې کړ. ټرمپ د اکشن بی پروس له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کولمبیا ته ورته پوځي تهدید وکړ. ولسمشر ټرمپ د کولمبیا جمهور رئیس د مخدر موادو په قاچاق تورن کړی او پر هغه او د هغه پر کورنۍ مالی بندیزونه لګولي. کله چې له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې په کولمبیا کې هم د وینزویلا په څیر پوځي مداخله امکان لري که نه، ټرمپ وویل دا راته ښه ښکاري. پیټرو د دوشنبې په ورځ وویل چې دی د دغسې ګواښونو په وړاندې د وسلې اخیستو ته چمتو دی، خو له ټلیفوني مکالمې وروسته پیټرو خپلو پلویانو ته په یوې غونډه کې وویل چې دی په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ لیدو ته چمتو دی، که څه هم تر دې دمه نیټه نه ده اعلان شوې. هغه وویل پلان یې درلود چې سختې خبرې وکړي، خو له ټرمپ سره یې تر یو ساعت خبرو وروسته لهجه نرمه کړه.
له خبرونو ورآخوا
ورآخوا وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دی چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میلو جوړول. دا خواړه له میوه ماش جوړیږي خو اسانه نه ده، خواري غواړي. نن سبا کم شوي خو ورک شوي نه دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد او ولسوالیو په شمیر سیمو او بازارونو کې یوه کیلو یې تر 200 افغانۍ پورې خرڅیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د ارچغي کلي اصلي اوسیدونکي اتاویا کلنه ستاره هم وړیان راپیژني. هم د جوړولو له طرز سره مګشنا کوي او همې د جوړولو پر مهال له میلې موږ خبروي. له غلې ستارې سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه د جوړولو طریقه پوښتلې ده.
وړیان چې موږ جوړول هغه مې به تیارې کړې، شپې به م واخېستو، خښته به م کړې دېګو کې. هر خلکو ته مسابل چې ویل کې په سرو به م کې خلا وړي هلته جان دا وه غلو لوی پلونه او هغه به مو مینځل پاک په پوډر او غټ غټ غونډاري ور سره وتیږي. بیا به هلته کېنسو هغه به م پاغې اول هم دغه کول، اول هم لختي کې پوزی اچو، نری نری اوبه راتلي، هغه دې دې پوټیا تېراوو، په اوبو تېرېدو پاکې راوتې. هغه به م بېرته په دېګو کې اچولې، بیا به م په هغه غاټ باندې اچولې، بیا به م یادولې. هغه به چې م یاده شي بېرته به م دېګو کې واچولې، کور ته به م راوړې. کور کې به مساله ورکې ګډه کړه شي، مساله ګانې به م پکې ګډې کړې، ښایسته پرې به م خو بیا سبیل کې په وامو باندې پوزیا وارول، بیا م داسې په لاس باندې کولولې کولورې اچول اچول اچول، نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه به م چې پخه کړه، غوړیان به م کنګال کړه، څو لسدانې یا شل دانې غوښه کې به م واچولې. هغه به م غوښه کې وړیان واچول، بس نغاری و نغاري باندې به دېږې خو بس پوخ شو. بیا نغاری هم په بل مخ اړوو، کرار م دېګ پکې خو سبیل د پاره سبیل م اړه وه، گرمی ماسپخینې کوو. بیا به هغه سبیل چې پاتې دو دومره وړیان به پول پولی شوي و، ښایسته ښایسته پاخه به م بیا به کېنستو ماړۍ ګانې کاسو کې واچول شي. توده ماړۍ به په تبۍ پخه وه، سبیل هم په سبیل هم خوړه. ماسپخینه ماسپخینې کوو، یا د چکنی سره یا مولې سره یا تیشې سره م خوړه.
خان وړیان یوازې غوښې سره پخېږي؟
وړیان هم غوښه کې پخې دی، اما داسې پخې دی غړي به دې واچول، وړیان به دې پکې داسې وخوځول وخوځول، بیا به دې لږ دڼې کورکمان دا شیان به دې پکې واچول، اوبه به دې پکې واچولې، سر به دې بند کړې. بیا به هغه پاخه شو پلی پلی، ښایسته خوړین به شو، ډېرې اوبه م واچولې چې لږ پکې پاتې شي.
نو په دې جریان کې وایي چې ښځو میلا او ټنګ ټکور هم کولو.
دا وړیان موږ ته یوه بانه وه، راتمن هم ساتیری و میله کوله، خلک به م راټول کړي، سرسبا به ناست و، وړیان به تیارول، دغه مسالې به م ګډولې، دا کار به م کوو. بیا به م دراګان ویل، ټوکې ټکارې به م کولې، سات هم تېرو.
د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ د ارخچی په کلي کې اتاویا کلنه ستاره وه چې زموږ همکار سره یې د وړیان د خوړو د طریقې په اړه باندې دا چې څه ډول خواړه دي، کله یې خلک پخوي او څه ډول پخېږي، کومو وختونو کې د خواړه خلک خوري مرکه یې کړې وه، او د خپلو تجربو د خپلو خاطرو په اړه هم ورته ویلي وه. اوس هم راځو په دې اړه راپور ورو چې د بیپلو ډاکټرانو سازمان ایم اس اف خبرداری ورکړی چې د استولو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان په راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استولو په اړه پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلی چې دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کول او د نیول کېدو خطر ترمن سرګردانه پاتې شي. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو له بیرې ډاکټر ته نشي تللی، یوازې په کور کې یوناني درمل جوړوي. ورځو په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
وایي پاکستانی پولیسو یې د ویزې نه درلودلو له امله روغتون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي، د پنجشنبه په ورځ د جنوري په اتمه یې ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیایي ستونزې درلودې، اړ سوه چې بیرته یې کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي.
پولیسو موټر ودرو،
یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوریت نظام پخوانی پوځي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کام ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیولو عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
یا وزل تر حاجی کمپ انتقال شوم، خود دیپورت نشوم، اگزت پرمت یا دی استل و اجازه لیک می پینزال اصور ازتا واخسته پا دیر استونز و میزان خلاص کرده. اوز همداغ پینزال اصور از اگزت پرمت می ختم شوی دیر استونز و سرمخیم ویزا نالرو اشپا و ارز عملیات دوام لری پولیس کوسا په کوسا ګرځي او شپه او ورځ پاندېښنه کوي.
دا افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام سره د کار کولو سابقه لري دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف تازه ویلي چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونې پایلې لري. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 1 په ریلیف ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبینګ په حواله ویل شوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د ایستلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نه ستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف راپور کې د یوې 15 میاشتنۍ افغانې کډوالې کیسه هم راغلی چې د دې سازمان په یو مرکز کې مړه شوې او همدارنګه د پاکستان په بلوچستان کې د یوې افغانې جوړې ژوند چې د کډوالۍ ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسېدلي. میرمن یې په رکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې ممکن ډیری کډوال روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو له امله د جنین د ځای کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي له امله د روغتیایي خدمتونو څخه د ردېدو لامل کېدای سي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي او دې بهیر د زمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپنا پرته زمای مرګونه دی او سخت یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګه لوړوي. په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په 2 په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی وه. ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی و چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته ډېر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای سي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بې پولې ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوي و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو د ځورونې او نیونې ډېر ویریږي او کله چې کورنۍ ښځینه غړي ناروغان سي او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وسخمي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر میلادي کال د جولای په 9 په خپل راپور کې د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاوو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په څو ځلې له پاکستان غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهرا په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د 2015 کال د ډسمبر په 24مه په یو راپور کې ویلي وه چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو سویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو